हेडलाइंस व्यू 360 में। अमेरिका की तरफ से ताइवान को असलहे की फरोख्त पर चीन और अमेरिका में कशीदगी। एलसीज ना खुलने की वजह से पाकिस्तान में मेडिकल सप्लाईज की दरामद में मसाइल। और पाकिस्तान में बच्चों के दिल के अमराज के माहिर डॉक्टरों की कमी वालिदैन के लिए किन मुश्किलात का बायस है।
हर 100 में से तकरीबन एक बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा होता है और फिर बाय द एज ऑफ 15 हर 100 में से एक बच्चा एक्वायर करता है हार्ट डिजीज।
अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। प्रोग्राम का आगाज करते हैं चीन और अमेरिका के दरमियान ताइवान के मामले पर बढ़ती हुई कशीदगी से। चीन अमेरिका की जानिब से ताइवान को तकरीबन 61 करोड़ डॉलर के हथियारों की मुमकिन फरोख्त की मंजूरी के फैसले पर तनकीद कर रहा है, जिसमें F-16 लड़ाका तैयारों को मिजाइलों से लैस करने के लिए सैकड़ों मिजाइलों की फराहमी भी शामिल है। चीन चूंकि ताइवान के जजीरे को अपने मुल्क का हिस्सा समझता है, इसलिए अमेरिका की तरफ से ताइवान को हथियारों की फरोख्त के मामले पर वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है और मगरब को अंदेशा है कि चीन रूस को यूक्रेन में जंग जीतने में मदद के लिए हथियार हम कर सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
61.9 करोड़ डॉलर के असलहे की मुजवजा फरोख्त के तहत ताइवान को F-16 लड़ाका तैयारों के लिए सैकड़ों मिसाइल और मुतल्लिका सामान मिलेगा। इसके बारे में बाइडन इंतजामिया ने गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस को मुतला किया था। चीनी वजारत खारजा की तर्जमान माउनिंग ने कहा कि यह इकदाम चीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है।
अमरीका इलाकाई खुद मुख्तारी के एहतराम का दावा करता है, लेकिन इसने खतरनाक हरकत की है, अपनी हद से तजावुज किया है और ताइवान के मामले पर अपने अहद की खिलाफ वर्जी की है और यहाँ तक कि चीन के खित्ते ताइवान को जदीद हथियार फरोख्त किए हैं।
गैर मुल्की फौजी फरोख्त आम तौर पर रियासत से रियासत को होती है, लेकिन इंतजामिया का कहना है कि ये तजवीज, जिसे अमरीकी कांग्रेस मुमकिन तौर पर दोनों सियासी पार्टियों की हिमायत के साथ मंजूर कर लेगी, ताइवान रिलेशंस एक्ट के मुताबिक है। इस कानून के तहत वाशिंगटन ताइवान को चीन के खिलाफ अपने मुनासिब दिफा के लिए असलहा फरोख्त कर सकता है। बीजिंग इस खुद मुख्तार जजीरे को खुद से अलग हो जाने वाला एक सूबा ख्याल करता है। अमेरिका में ताइपे के नुमाइंदे का कहना है कि वो ताइवान के अपने दिफा के हक को मजबूत बनाने के अमरीकी अज़्म को सराहते हैं। तिजारती लॉबी ग्रुप US ताइवान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि इंतजामिया इस जजीरे की चीनी नाकाबंदी की सूरत में जंगी साजो सामान के जखायर तैयार करने की कोशिश कर रही है।
ताइवान को फिजाई या बहरी जरिए से फराहमी करनी होगी और अगर चीन की फौज फिजा या समंदर तक रसाई में खलल डालती है तो गोला बारूद फराहम करना मुश्किल होगा, लिहाजा हमें जजीरे पर हर मुमकिन हद तक पहले से पोजीशन लेना होगी।
इंतजामिया इस बात की तर्दीद करती है कि इस फरोख से अमरीकी दिफाई सनत पर मजीद दबाव पड़ेगा, जिसे यूक्रेन को असलहे की फराहमी में पहले ही मुश्किल का सामना है, जो रूसी जारियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहा है।
हथियारों की फरोख्त इससे बिल्कुल मुख्तलिफ अमल और तरीका कार है जो हम यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, जो ज्यादातर सदारती इख्तियार के जरिए अंजाम पा रहा है, जहां आप बुनियादी तौर पर ऐसी चीजें ले रहे हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं और उसे बराह रास्त यूक्रेन को फराहम कर रहे हैं, इसलिए ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमल और एक बिल्कुल मुख्तलिफ निजाम है।
मुजवजा फरोख्त से बीजिंग के साथ कशीदगी में ऐसे में मजीद इजाफा हो रहा है जब मगरिब को मास्को और बीजिंग के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर और इस बारे में खदशात हैं कि चीन यूक्रेन की जंग में मदद के लिए रूस को हथियारों की फराहमी पर गौर कर रहा है। पिछले हफ्ते ही चीन ने रूस के करीबी इत्तेहादी बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का भरपूर खैर मकदम किया था।
क्या चीन बेलारूस को किसी किस्म का असला भेजने की कोशिश कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो समझे वो रूस ही को पहुंच गया।
चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी रहनुमा व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात का भी मंसूबा मौजूद है। पेट्सी विडाकुस्वारा की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका।
چین دنیا کو قرضے فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. آئی ایم ایف کے مطابق چین کے لیے پاکستان کے واجب الادا قرضوں کا حجم 100 ارب ڈالر ہے, جن میں زیادہ تر قرضے سی پیک معاہدے کی مد میں لیے گئے ہیں. دنیا بھر کے ملکوں کی کریڈٹ ریٹنگ پر نظر رکھنے والے ادارے موڈیز اینڈ فچ کے مطابق پاکستان نے جون 2023 میں تقریباً 7 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں, جن میں چین اور اس کے کمرشل بینکوں سے لیے گئے قرضے بھی شامل ہیں. دوسری طرف پاکستانی روپے کی قدر آج مزید بہتر ہوئی ہے اور ایک امریکی ڈالر 275 روپے کا ہو گیا ہے, جبکہ حکومت کو امید ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ اس ہفتے کے اختتام تک سائن ہو جائے گا. پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں تجزیہ کار خرم حسین سے, جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خرم صاحب, شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی, چائنا کمرشل بینک نے 1.3 ارب ڈالر کا قرض بھی رول اوور کر دیا ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد قرض کی قسط مل جائے گی, دوست ملک بھی رقم دینا شروع کر دیں گے, لیکن بنیادی سوال ابھی بھی یہ ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت ملک کے اخراجات کم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا چاہتی ہے؟
دیکھ, کرنے تو پڑیں گے چاہے وہ چاہتے ہیں یا نہیں. جو مالی سال ختم ہو رہا ہے جون کے مہینے میں, اور یہ والا آئی ایم ایف پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے جون کے مہینے میں, تو اس مہینے تک کا تو ٹارگٹ سیٹ ہو جائے گا, اور جون کے بعد اگلے مالی سال کا بھی ٹارگٹ اسی میں سیٹ ہو جائے گا, کیونکہ ایک سال پروگرام کے بعد بھی پوسٹ پروگرام مانیٹرنگ رہتی ہے آئی ایم ایف کے ذریعے. تو اور کافی لوگوں کی یہ بھی امید ہے کہ اس پروگرام ختم ہوتے ہی پاکستان کو ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. تو فی الحال اخراجات کے اوپر قابو رکھنا کافی آئی تھنک امپورٹنٹ ہوئے گا پاکستان کے لیے اگلے کچھ مہینوں کے لیے, لیکن اگلے کچھ سالوں کے لیے بھی.
خرم صاحب, آئی ایم ایف ایکسپینڈیچرز اور ریونیو کلیکشن پر بھی بات کر رہا ہے, جو کہ غالباً آج اور کل ہو رہی ہے, جس میں ٹیکس کلیکشن کے طریقہ کار اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس سسٹم کو بہتر کرنے پر بھی بات ہو رہی ہے. کیا یہ اچیویبل ہے پاکستان میں؟
دیکھیں, میرے علم کے مطابق تو یہ بات ہو چکی ہے, اور ریونیو پلان جو ہے جون کے مہینے تک وہ بیسکلی اگری ہو چکا ہے, وہ سیٹ ہو گیا ہے. جب منی بجٹ پاس کیا تھا اس گورنمنٹ نے چند ہفتے پہلے, تو وہ آخری آئی ایم ایف کنڈیشن میٹ ہو گئی تھی ان ٹرمز آف ریونیو ٹارگیٹ. لیکن ابھی پاکستان صرف اس صورتحال میں اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھا سکتا ہے جب وہ موجودہ ٹیکس پیئرز جو ہیں, یعنی کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, ان کے اوپر مزید اور بوجھ ڈالے. جب یہ آئی تھنک ریونیو بیس تب انکریز کر سکے گی جب نان فائلرز جو آج کل ہیں, جب ٹیکس کی بیس کو براڈن کیا جائے گا, یعنی کہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز اور جو سروسز سیکٹر میں جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں, اور جو لوگ ایگریکلچر انکمز کے اوپر اپنا گزارا کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی کچھ برڈن آیا جائے. تو فی الحال تو جی
یہ جو ڈیل ہے, اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو کیا اس سے انڈسٹری کے اور دیگر کاروباروں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یعنی ایل سیز کھلنا شروع ہو جائیں گی اور خام مال کی درآمد شروع ہو سکے گی, کیونکہ انڈسٹری کو اس وقت یہ ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے.
جی ہاں, یہ ایکچولی بہت اہم سوال ہے, اور آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان یہ والا ایک سوال ہے جو ابھی تک میرے خیال میں جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, کیونکہ جو خام مال ہے صنعت کاروں کا, وہ جو رکا ہوا ہے اور جو ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے نان اسینشیل امپورٹس, جو چار میجر آئٹمس یعنی کہ تیل اور کچھ کھانے پہ ضروری اشیاء کھانے پینے کی جو ہیں, ان کے علاوہ باقی سب کو نان اسینشیل امپورٹس ابھی کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. تو جب وہ کیٹیگریز ہٹائی جائیں گی اور یہ امپورٹس کو کھولا جائے گا, تو تب کیا ہوئے گا؟ آئی مین تب تو ایک دم سے اگر ڈیمانڈ ڈالرز اسپائک کرے گی یا جو بھی ہوگا, تو ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کو گورنمنٹ کس طرح سے ہینڈل کرے گی. اور آئی تھنک یہ صنعت کا پہیہ تو تبھی گھومنا شروع ہوگا جب ایک تو میکرو اکنامک سچویشن تھوڑی سٹیبل ہوئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹرکشنز ابھی امپورٹس کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ ہٹائی جائیں گی.
قرآن صاحب, ایک اور مسئلہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے. اب چاہے وہ عمران خان کی تقریر نشر کیے جانے پر پابندی ہو, بلاول کی وزارتیں چھوڑنے کی دھمکی ہو, یا پنجاب اور کے پی میں انتخابات ہوں جس پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا, تجزیہ کاروں کے مطابق پی ڈی ایم الیکشن میں جانے سے پہلے معیشت کو بہتر کرنا چاہتی ہے, اور جن مشکل ترین حالات میں معیشت پہنچ چکی ہے, کیا چند مہینے میں ایسا کرنا ممکن بھی ہے, یا پھر پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں تو ایک بہتر حکومت یا نئی حکومت کہہ لیجیے وہ آئے گی, اس کے پاس ذمہ داری بھی ہوگی اور اس کے پاس وقت بھی ہوگا, کیا یہ بہتر ہوگا؟
देखिए چند مہینوں میں تو اس معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے, مینج کر سکتے ہیں کہ یہ مزید اور بدترین حالات کی طرف نہ جائے, اس حد تک ہو سکتا ہے, لیکن بہتری کی طرف لے جانے میں اس کو وقت لگے گا. اور آئی تھنک جتنا وقت ابھی اس حکومت کے پاس ہے اس سے زیادہ ہی وقت لگے گا, اور جتنی پولیٹیکل ایفرٹ یہ لوگ ابھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہی ایفرٹ لگے گی. تو اس حد تک تو الیکشن ضروری ہوں گے. آئی تھنک پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے چینج آف گورنمنٹ نیسسری ہوگی, لیکن پھر بھی انتخابات جو ہے وہ معاشی مسئلے حل نہیں کرتے.
تھینک یو ویری مچ جی خرم صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے سیگمنٹ کا, کے لیے اتنا ہی وقت تھا. تھینک یو فار بینگ ود اس. سی پیک یعنی چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے آغاز کے بعد ہزاروں کی تعداد میں چینی شہری پاکستان میں آئے ہیں. چینی منصوبوں کی وجہ سے پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت تیزی سے تنزلی کا شکار ہے. بہت سے شہری روزگار کی خاطر چینی زبان سیکھ رہے ہیں تاکہ ترجیحی بنیادوں پر ان منصوبوں سے فائدہ اٹھا سکیں. پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین پاکستان میں 60 ارب ڈالر کی لاگت سے سڑکوں, زراعت, بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے.
پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین کی پاکستان میں 60 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری اور اس کے گوادر سے لے کر کراچی تک پھیلے منصوبوں نے قرۃ العین صابر جیسے کئی پاکستانیوں کو ان منصوبوں سے پیدا ہونے والے روزگار کے مواقع کی جانب متوجہ کیا. 2 سال قبل انہوں نے چینی زبان مینڈرین سیکھنے کا فیصلہ کیا.
سی پیک کے بارے میں سنا تھا, اپرچونیٹیز آتی بھی ہیں, لیکن اب جب میں اپنے سوشل سرکل میں لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایسے کینڈیڈیٹس کو پریفر کرتے ہیں جو چائنیز لینگویج میں ماہر ہوں, تو کہتے ہیں ان کو بہت اچھی سیلریز آفر ہوتی ہیں. تو تب آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ اس کا اسکوپ آنے والا ہے, فیوچر ہمارا پھر چائنیز کے ساتھ ہی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارے نیبرہڈ کنٹری ہے, ہمارے بہت اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, تو ڈیفینیٹلی کبھی نہ کبھی یہ چیز ہمارے فیوچر میں کام آئے گی.
قرۃ العین نے چینی زبان میں مہارت پشاور ماڈل اسکول سے حاصل کی. اب اسی اسکول میں طالبات کو چینی زبان سکھاتی ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ چینی زبان کے سیکھنے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ مل سکتا ہے.
یہ ڈیمانڈ آف دا ڈے ہے. چائنا یو نو اٹس بیکمنگ اٹس ان ایوری تھنگ, اٹس بیکمنگ سپر پاور. تو آئی تھنک ہونا چاہیے. ویسے بھی ہماری ان کے ساتھ اتنے دوستانہ تعلقات ہیں اور پہلے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن آئی تھنک ابھی اویئرنیس آ رہی ہے اور لوگ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں. تو
ماہرین کا کہنا ہے کہ پشاور شہر کے لیے چینی ثقافت اور چینی مصنوعات کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ 80 کی دہائی سے قبل پشاور میں چینی باشندوں کے کئی کاروبار تھے. تاہم 9/11 کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئے اور اب شہر میں چائنیز کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے.
اگر ہم دیکھیں پشاور میں 80 اور 90 کی دہائی میں چائنیز یہاں پے کافی تعداد میں ہمیں ملنے کو یہاں پہ ملتے تھے. ان لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزگار کے حوالے سے یہاں پہ جو ویلویٹ کا کپڑا ہے وہ اور کسی زمانے میں ہم استعمال کرتے تھے بوسکی, یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ چائنیز لوگ اپنے ساتھ یہاں پہ لاتے تھے اور ہمارے لوگ اس کو خریدتے تھے. پھر اور پروڈکٹ جو ہے نا ان کے آئے ہیں, جیسے پلاس پیچکس وغیرہ, سوپ جس کو ہم عموماً جو ہے نا یہاں پہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے, یہ بھی اصل میں کریڈٹ جو ہے نا وہ چائنیز لوگوں کو جاتا ہے. جب انہوں نے یہاں پہ ہوٹل شروع کیے, پشاور میں 2 ہوٹل تھے, تو یہ آج کل گھروں میں جو سوپ تیار کیا جاتا ہے تو یہ بھی اصل میں ان کا ہے.
دوسری جانب 2013 میں پاکستان میں سی پیک کے فروغ کے بعد چینی شہریوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. چینی قواعد و ضوابط کے مطابق 3,000 سے کم چینی شہریوں کی موجودگی کی صورت میں کسی شہر میں قونصلیٹ قائم نہیں ہو سکتا, جس کے بعد سن 2019 میں چین کے تعاون سے شہر میں چائنا ونڈو نامی ادارہ قائم کیا گیا. ادارے کے ایڈمنسٹریٹر امجد عزیز ملک کے مطابق اس کا مقصد صوبے میں چینی ثقافت, ادب, آرٹ اور تاریخ کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے.
چین کے بارے میں جو بنیادی انفارمیشن ہے وہ شیئر کرتے ہیں. چین کی آبادی کتنی ہے, چین کا رقبہ کتنا ہے, چین میں تعلیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, چین کی ثقافت کیسی ہے, اور چین کی پھر آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو کامیابیاں ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, اور بنیادی طور پر ایک پیغام پیغام جو ہے اپنے وزٹرز کو کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ اگر چین ہماری آزادی کے 2 سال کے بعد اصلاحات کا سلسلہ شروع کر کے ساری دنیا پہ چھا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں۔
قرۃ العین درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اب بزنس کے میدان میں بھی کود پڑی ہیں۔ چین سے خام مال منگوا کر اب وہ خود پرفیوم کا ایک نیا برانڈ متعارف کرا چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کا فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کا معاشی بحران دوسرے بہت سے شعبوں کی طرح صحت کے شعبے کو بھی بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان ادویات اور پیچیدہ سرجیکل آلات کی تیاری کے لیے خام مال کے حصول کے لیے بیرونی ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر اور روپے کی گرتی ہوئی قیمت کی وجہ سے میڈیکل سپلائی چین پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور درآمدات متاثر ہو رہی ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے سارہ زمان کی رپورٹ میں۔
ڈاکٹر اسد اکبر خان اپنے مریضوں کو تو تسلی دیتے ہیں مگر خود پریشان ہیں۔
امراض قلب کے شعبے میں ہمیں ان دونوں مخصوص سائز کے اسٹنٹس اور دیگر سامان جیسے پیس میکرز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امراض قلب کے بڑے مراکز میں مخصوص ادویات جیسے آئی وی ہیپرن کی کمی ہے۔ یہ دوا خون کو جمنے سے روکتی ہے اور اسے پتلا کرتی ہے۔
پاکستان میں صحت کا شعبہ بڑی حد تک درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ملک میں ڈالر کے محدود ذخائر کے سبب بینک درآمد کنندگان کو یا تو لیٹر آف کریڈٹ یعنی رقم دینے کا وعدہ جاری ہی نہیں کر رہے یا پھر بہت سست روی سے دے رہے ہیں۔
نومبر کے بعد بینک نے کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں کی ابھی تک، اور تقریباً 3-4 شپمنٹس ہم نے وہاں پر روکی ہوئی ہیں اپنی۔ اب روز میں کال کرتا ہوں بینکوں کے بھی آج کی کیا سٹیٹس ہے، آج کا کیا سٹیٹس ہے۔
نتیجہ یہ ہے کہ صحت کے مراکز بہت سی ضروری اشیاء کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔
پبلک ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ ٹینڈر کے تھرو جو میڈیکل اکوپمنٹس ہیں یہ منگوائے جاتے تھے، ان میں بھی سپلائرز کی طرف سے ڈیلے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر پیشنٹ بھی سفر کرتے ہیں، اور پھر ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ اکثر جو یہاں کے ڈاکٹر یا اسٹاف ہوتے ہیں اس پہ شفٹ ہوتا ہے۔
پاکستان کی مقامی فارماسیوٹیکل صنعت بھی ادویات کی تیاری کے لیے تقریباً 95% خام مال بیرون ملک سے حاصل کرتی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی سے ادویات بنانا مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری حکومت سے کئی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے۔
جب بھی افراتزر کی شرح بہت بڑھ جاتی ہے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ موجودہ صورتحال تو ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی۔ کچھ ادویات بنانا تو اب مالی طور پر ممکن نہیں رہا۔
پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر شازیہ سمرو کی نظر میں قیمتیں بڑھانا مسئلے کا حل نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وزارت صحت ڈالر حاصل کرنے میں تو درآمد کنندگان کی مدد نہیں کر سکتی، لیکن کچھ دوست ممالک سے خام مال حاصل کرنے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔
پرپوزل بھی ان کو بھیج دیے گئے ہیں اور ان کی طرف سے ایک سائٹ سے تو پازیٹو ریسپانس آ گیا ہے اور دوسری سائٹ پہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو اگر وہاں سے ان 2-3 ممالک سے اگر ہمیں پازیٹو ریسپانس آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایل سیز کا ویٹ نہ کریں، ہم ایک اندر سولوشن کی طرف جا کے اس چیز کو ایڈریس کر لیں۔
لیکن اس میں ایک طویل عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔
فی الحال بہت سے اسپتال سامان بچا کر استعمال کر رہے ہیں، ایسے کیسز کو آگے کر رہے ہیں جو ارجنٹ نہیں ہیں، جنہیں زیادہ وقت دیا جا سکتا ہے، اور مختلف وینڈر سے رابطے کر رہے ہیں تاکہ ضروری سامان حاصل کر سکیں۔ اور وینڈرز کا اسٹاک چونکہ بہت محدود ہے تو وہ بہت کم مقدار میں اس وقت بیچ رہے ہیں تاکہ سامان بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔
امپورٹرز کا کہنا ہے کہ ملک کے معاشی مسائل کے سبب ان کی کاروباری ساکھ کو بھی سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔
وہ باہر کے لوگ جو ہمارا امیج بن گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے بینک سے، آپ کی کنٹری سے آن کریڈٹ پیمنٹ آنا اٹ از ہائی رسک، سو ہم آپ کو ابھی کوئی کسی قسم کا پیمنٹ کے معاملے میں آپ کو نا سہولت نہیں دیں گے، اب 100% پیمنٹ آپ پہلے ہمیں دیں۔
صحت کے شعبے میں ضروری ساز و سامان کی قلت پاکستان میں نئی نہیں، مگر کئی ماہ سے جاری مشکل معاشی حالات سے اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے مزید بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ بینکوں سے لیٹر آف کریڈٹ نہ ملنے کے سبب کئی امپورٹرز نئے آرڈر نہیں دے رہے یا پھر بہت محدود پیمانے پر سامان منگوا رہے ہیں۔
اگر حالات نہ بدلے تو ہمیں بہت مشکل وقت کا سامنا ہو سکتا ہے۔
ایک کمزور نظام کے لیے یہ ایک اور جھٹکا ہوگا۔ سارا زمان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں دل کے عرضے کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی سالانہ تعداد 50,000 سے زائد ہے، جبکہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے مطابق ان امراض کا علاج کرنے والے پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹس کی تعداد 50 اور سرجنز کی تعداد 15 سے زیادہ نہیں، جبکہ ملک بھر میں لاہور، کراچی اور پشاور سمیت بڑے شہروں میں چائلڈ ہارٹ کیئر یونٹس کی تعداد 16 ہے۔ بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو یہ سہولت سرے سے موجود ہی نہیں۔ مریض بچوں کی تعداد اور معالجین کی کمی ایسے بچوں اور ان کے والدین کے بارے میں والدین کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے، سمن خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔
ضلع بہاولپور کے شہر احمد پور شرکیہ کی فابیہ 5 برس کی تھی جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے دل میں سوراخ ہے۔ پہلے مرحلے میں انہیں وکٹوریا اسپتال بہاولپور سے ملتان کارڈیولوجی اسپتال ریفر کیا گیا اور یہاں سے ان کا اسپتال کے چکر کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔
یہ کہتے تھے ابھی آپ چلے جاؤ، میں آپریٹ کر، جب ٹائم آئے گا تو بتائیں گے۔ پھر ہر ماہ سے بھی جاتی رہی، کہا مجھے اتنی تو ٹائم ہو گیا ہے، اب بتاتے نہیں ہیں آپریٹ ہے، کیسے کروانا ہے، بتائیں تو صحیح، بار بار آتی ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی کا ہوگا بھی آپریٹ، ابھی آپ اس کو دوائیں کھلائیں۔
پاکستان میں بچوں کے علاج کے لیے مخصوص اسپتالوں میں فابیہ جیسے بچوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں سے بیشتر دل میں سوراخ، والو کی خرابی، الٹی شریانوں یا ادھورے دل جیسے پیدائشی نقائص میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کی اکثریت کو سرجری کی ضرورت ہے لیکن وہ ادویات کے سہارے زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔
ہر 100 میں سے تقریباً ایک بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور پھر بائی دی ایج آف 15 ہر 100 میں سے ایک بچہ ایکوائر کرتا ہے ہارٹ ڈیزیز کو۔ تو ایک ملک جیسے پاکستان جیسا ملک جس کی کہ 22 یا 24 کروڑ آبادی ہے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہر سال کوئی 50,000-60,000 بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس روزانہ ایمرجنسیز اور پرائیورٹی والے کیسز ہی اتنے آ جاتے ہیں کہ ان کی باری پھر لیٹ ہوتی جاتی ہے۔
جانتے ہیں کہ بچوں میں 90% دل کی بیماریاں قابل علاج ہیں، ان میں سے کچھ تو ادویات سے ٹھیک ہو جاتی ہیں جبکہ بیشتر میں سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر علاج موجود ہے تو خلا کہاں ہے؟ کیوں دل کے مریض بچوں میں سے جنہیں علاج کی سہولت میں اثر آ جائے وہ خوش قسمت ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد اپنی قسمت کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔ لاہور کے پیڈیاٹرک ہارٹ سرجن ڈاکٹر سلمان احمد نے گزشتہ سال 600 کے قریب بچوں کے دل کے آپریشن کیے، جو دوسرے ممالک کے مقابلے میں کسی ایک ڈاکٹر کے حصے میں آنے والے دل کے مریض بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔
جو سرجن ایک سال یا ایک سال سے کم بچے پہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ مشکل سے 5 سے 10 کے درمیان ہوں گے۔ تو یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ پیڈیاٹرک کارڈیک سرجن، ٹرینڈ پیڈیاٹرک اینستھیزیولوجسٹ، ٹرینڈ آئی سی یو نرسز، ان سارے ہیومن ریسورس کی بہت بڑا شارٹیج ہے۔
فابیا کے والدین کے لیے بھی سرکاری اسپتالوں سے سرجری کے لیے وقت نہ ملنا اور پرائیویٹ علاج ایک امتحان بنتا جا رہا تھا، جنہیں بیٹی کی بیماری کے 8 سال بعد چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن نامی ایک فلاحی ادارے کے بارے میں پتا چلا جو بچوں کے دل کی سرجریز کو اسپانسر کرتے ہیں۔
اب یہ 13 سال کی ہوئی، اب اس کا آپریٹ ہوا ہے۔ غریب بندے تھے نا، ہم نے تو اپنی بیٹی کے علاج کے لیے سرکاری اسپتال ہی جانا تھا، ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے، ہم پرائیویٹ جاتے یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے۔
چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کے رضاکار سی ای او فرحان احمد بھی اس بیماری کے ہاتھوں اپنی 3 سالہ بیٹی کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ چکے ہیں۔ 2012 سے وہ اپنے جیسے دیگر مخیر حضرات کی طرف سے اکٹھے ہونے والے عطیات سے 3,300 سرجریز کو سپانسر کر چکے ہیں، لیکن وہ اسے مسئلے کا حل نہیں سمجھتے اور اب وہ ایک ایسا اسپتال بنانے کے مشن پر ہیں جس میں انہیں امید ہے کہ 1 سال میں 2,000 تک پروسیجرز ہو سکیں گے۔
ٹوٹل اس میں 70 بیڈڈ کی فیسلٹی ہے یو ایس کے اندر بچوں کے پیڈیاٹرک کارڈک ہاسپٹل سے۔ ہمیں یہ بیسٹ پریکٹسز پتہ چلیں کہ پیرنٹس جتنا زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ آئی سی یو میں گزارتے ہیں، ہاسپٹل میں گزارتے ہیں، تو بچے کی ریکوری فاسٹ ہو جاتی ہے۔ انہی لائنز پہ ہاسپٹل لیبس کی کنسٹرکشن جاری ہے جی۔
ابھی بھی بہت سارے ایون پیڈیٹریشن سے آپ بات کریں گے تو وہ ماں باپ کو کہہ دیں گے کہ جی یہ بچے کے دل میں سوراخ ہے، اچھا اس کو گھر لے جائیں، 5 سال بعد دکھائیے گا، یہ خود ہی بند ہو جائے گا۔ سارے سوراخ خود بند نہیں ہوتے، اور ہم نے ایسے ایسے ڈیزاسٹر دیکھے ہیں کہ 5 سال بعد وہ بچہ آتا ہے اور وہ لا علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک تو اویئرنیس ہے، پبلک اویئرنیس اور میڈیکل کمیونٹی اور نرسنگ کمیونٹی کی اویئرنیس ہے۔
بچوں کے امراض کے ماہرین کے مطابق صرف اس مرض کا علاج کرنے والے مخصوص اسپتالوں کی ضرورت ہے، جہاں ان ہاؤس تربیت کے ماڈل کو اپناتے ہوئے اس شعبے میں مہارت رکھنے والوں کی تعداد بڑھانے پر بھی کام ہو۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عادل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټی کی د ژمی رخصتې نوروسته یوازې هلکانو ته پانتونونو ته د تګ اجازه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نن دوشنبه د لوړو زده کړو په مواسو کې ژمنۍ رخصتې پای ته ورسېدې نورو ته لیک لوست پیل شوی خو نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري په بامیانو کې د بودا د ړنګېدو 22 کلنه کلیزه طالبانو د نړۍ تر ټولو ستر بودا د 2001 میلادي کال د مارچ په اولو ورځو کې ړنګ کړ اوس بیا هماغه طالبان او د طالبانو تیرې دورې ته ورته وضعیت او د اسکار د فلمونو سیالۍ او جایزې ته د هولند ایرانی فلم کاندیدیدل هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسې قدرمنو لیدونکو سلام نن دوشنبه ده د کب 15 منیټه او د 2023 کال د مارچ 15 منیټه زه خایسته سعادت لامیما د افغانستان د طبي شورا په خوانی مشر اغلی نسرین اولیا خیل سره د خزو د نړیوالې ورځې په درشل کې د میرمنو پر روغتیایي ستونزو باندې خبرې کوو پاکستان نن د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې له امریکا سره د دوو ورځنیو خبرو غونډه پیل کړې ده په دې اړه ټول جزئیات زما همکار سمیع الله جلال زئی شریکوي له اغلی اولیا خیل او جلال زئی صاحب نه په مننه قدرمنو لیدونکو هیله ده تاسو هم موږ سره مل پاتې شئ د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د دوشنبه په ورځ د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د ژمنیو رخصتیو پای ته رسیدو وروسته لیکو لوست پیل شوی خو یوازې هلکان پوهنتونونو ته د تګ اجازه لري ډیرو تمه لرله چې نجونې به ستنې شي خو د کارپوهانو په باور طالبان او سیمه ییز ملګري لا نه دي توانېدلي چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار کولو په برخه کې کومې هوکړې ته ورسیږي
طالبانو تیر کال د دسمبر په میاشت کې پوهنتونونو ته امر کړی و چې تر بلې خبرتیا پورې خزینه محصلینو ته د زده کړو اجازه ورنکړي د ژمنو رخصتیو له پای ته رسیدو وروسته طالبانو یوازې د هلکانو لپاره پوهنتونونه خلاص کړي خو د نجونو د تعلیم په اړه دریز بدل شوی نه دی او نجونې د میاشتو په تیرېدو بیا هم د دې اجازه نه ده ترلاسه کړې چې خپل درسونه پیل کړي یو شمیر نجونو نن په کابل کې د وی غونډه په جوړولو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې د تعلیم لپاره جدن لاس پکار شي
افغان خزه په نړۍ کې ځواکمن خزه دي مونږ دلته یو او مونږ نه هیروي نړیوالو لطفاً افغان خزه یوازې مپریږدي او ملاتړ مو وکړي
د 2021 کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته د غیصغدري ځړلې لښپګم ټولګي پورته خونځو ته دنجونو د تاک مخه هم نیولې ده د سولې د جایزې غټون کې او دنجونو د تعلیم نړیواله مبارزه ملال یوسفزی وایي چې کپه دې برخه کې اړین اقدام ونی شنو دنجونو تعلیم به لټولو هیر شي
مونږ په دې لړ کې د وخت په تیریدو هیریږو او دقیق امدسي یو چې په افغانستان کې روان دي خزه اونجونه اندیښمنه دي چې دوی به هیر شي مونږ باید طالبان مازیریا بهانه ونه منو
طالبان وایي ځکه د لوړ زده کړو مسؤلته د نجونو تګ بند کړی چې خزینه زده کوونکو د ډلې شرایط نه مراتول او د تګ راتګ پر وخت یې د زنونو سره محرم نه درلودل د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي و چې به حجابي له محرم پرته سفر منکرات او د هلکانو او نجونو ګډ ټولګي په پانتونونو کې د نجونو د تحصیل د ځنډولو او بندولو عمده دلایل دي یو شمېر څېړونکي وایي چې طالبان او سیمه ییز ملګري لا نه دي توانېدلي چې خځو او نجونو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړي
د سیمې هغه هوادونه چې پر طالبانو باندې تاثیر گزار دي او د افغانستان په اړوند باندې یو ستراتیژیک عمق لري جمع د طالبانو هغه بنسټپاله برخه چې د اصلاحاتو په مقابل کې سنگر نیولې دي لا هم په دې توافق نه رسیدلې چې د بشر د حقوقو رعایت د نجونو د شونځي د پونتونو د تک او د شذو د کار اجازه ورکړي
افغانستان کې پونتونو د سیمهال د پسرلي درسونه پیلوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ټامس وس ویلي چې تمنل لري په افغانستان کې راتلونکي تعلیمي کار نجونو وکول شي خونځو او پونتونو تولاړ شي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذ ټوماس نیکلاسن بیا ټینګار کوي چې طالبان د نجونو خوځو ته د کار او زده کړو او په ټولنیز او سیاسي ژوند کې د برخه اخیستلو حق ورکړي احمد شکیب د امریکا غاک Washington
د بی پولی ډاکټرانو ټولنې په همدې میاشت کې د افغان ښځو د ناوړه روغتیا وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. میرمنې لومړنۍ روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، بی وزلی پراخه شوی او په میرمنو لګول شوی محدودیتونه هم دغه ناورین ته لا شدت وربخي. په همدې اړه د افغانستان د طبي شورا پخوانی رئیس اغلې نسرین اوریاخیل سره خبرو ته کینم چې موږ سره په خبرونه کې مله ده. اوریاخیل، اغلې اوریاخیل، ستړي مشه، په خیر راغلی. ډیره خوشاله يم چې تاسو ګورئ. په پایل کې کدن جنو د لوړز د کړو د ممانعت په عواقب باندې خپل نظر را سره شریکي، مثلا زرها او هغنجونی چې د ټولنې د ارتیا سره سم بد تب نه فارغې د لوس دغه مخته لرسیدو منع شوې دي. د دې پریکړې راتلونکو څنګه ګوري؟
مننه خواسته جانې، تاسو ته، تاسو محترم لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا در ډیره غمیزه ده چې منګه ونه کوي سو اول ټولی خزی وړوز تکړو یا مکتبو ته خوانځي ته پریږدو چې دا د جامع د بنسټ لپاره ډیر زیات مهم اړین ګام ده چې باید واخیستل سي. اوس راځو د طب او طبابت په مورد کې. اچری چې انسان د روغتیا ته ضرورت لري، انسانان که خزی دي کناری نه دي ضرورت لري، همدغه د طالبان کورنۍ هم یو ډاکټر ته ضرورت لري. افغانستان په شلو کلو کې وکوای سوې چې او څو ناسه دي مایندو او ماشومان مړینه دي زیګنی په وخت کې ښکته کی، ولی متاسفانه اوس چې زه ګورم چې انجونی تی بی پو انتونو تا نپری خودل کیگی او یا فرزن ام دا آخر وقتو که زی خبر اسم چیغا دولتی امتیان چی باید دل خزونا و انجونو ناخیستل سوای و آغای وان خشته یا دی تخصص امتیان ناخدی، دا پا دی مانا چی خزی نور هم دی مرینی ساتا با پا دیگن وقت دیر زیاد سی او متاسفانه دا بایو دیر غط غمیزه چی بیا بای طول اول دیر سخته.
بله، ډیره مننه. دا زما پوښتنه و چې تاسو ځواب کړه. کور ودان د اندېښنې وړ ده چې تاسو په خپل ورته اشاره وکړه. طالبانو د هم ضد هم درملو کارول د شریع قانون په تفسیر کې د لویدیز ناسم دود او حرام بولی. میرمنو ته هم چې د قانون پر اساس د یو ظالم نارینه نه طلاق اخستې و اوس ورسره د یو ځای کېدو او یو ځای ژوند کولو امر کړی. افغانستان د میرمنو لپاره اغلی اوریاخیل څه ډول یو هیواد بولی؟
متاسفانه خزی په افغانستان کې همیشه د سیاست ډګر د یو جنس په صفت باندې کتل کیږي او معامله کیږي. اوس هم همدغه یو چاره روانه دي. متاسفانه افغانستان اوس په تعلیمي ډګر کې، په اجتماعي ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې هیڅ نوښتون د ښځو نسته چې دا خپله یو ډیره درنه او ډیره سخت ضربه به د افغانستان ټولنې ته ورکړي. تاسو پوهیږئ چې ښځې په افغانستان کې 50% نفوس ده. وخت چې موږ 50% نفوس خپل غیر فعال او تنها په کور کې کینی، دا په دې معنا چې ټولنه له منځه لاړه. مخصوصا یوه مور که تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، ډیرې زیاتې بدې اغیزې به د هغوی په کورنۍ باندې ولګیږي. او همدارنګه همدا اوس افغانستان داسې ده لکه یو محبس چې په ټولې ښځې پکې زندان.
بله، امدی مسلې ته براشم. د بی پولی ډاکټرانو سروې وایي چې 95% افغانان کافي خواړه نه لري، ځان په زندان کې ویني، او بیا په دې کې میرمنې لا زیاتې ستونزې لري. وایي مایندې دومره خوارځواکې دي چې خپلو ماشومانو ته حتی شیدې نشي ورکولی، د کار اجازه نه لري، خپله کورنۍ نشي سنبالولی، نونې هم په کور ناست دي. د میرمنو په رواني وضعیت دا حالت څنګه ارزوي سي؟
مطمئنان خواسته جان، زه او ته یو موریو.
بله،
که دی خپل ځان نه من قیاس کو سه زمنګه اولاد که اوس پوهنتون ته نسوی تلای، مکتب ته نسوی تلای، او ما کار نکوای سوی، یو ګوله ډوډۍ می خپل اولاد ته نسوی راوړی، روز ما دې ستا حالت به څه شی و؟ هغه وخت تو قضاوت کوای سی چې دی او چا په موقف کې ځان ته موقف ورکی چې که زه داسې هم څه به نه کړي، نو مطمئنان ټول به یو ډیر بد رواني حالت کې دي.
میرمن اوریاخیل، دا د نارینه و د طالبانو د نارینه و پریکړه ده. طالبانو ښځو ته له محرم پرته حتی د روغتیایي کلینیکونو د تګ اجازه هم نه ورکوي. هلته یې نه ویني او هغه ډاکټرانې چې ویني بیا هغوی ته هم سزا ورکوي. وایي ولې محرم ورسره نه و او تاسو معاینه کړه؟ که یو میرمن محرمونه لري باید ناروغه هم نشي؟ ستاسو ارزونه؟
دا خو منطق نه لري او دا هیڅ نو اسلامي منشا او منبع نه لري چې موږ هغه کسه چې ناروغ یا موږ پرې نږدو بې محرمه همدا اوس موږ په افغانستان کې ډېرې ښځې لرو چې سرپرست نه لري کونډې دي موږ ډېر زیات یتیمان لرو موږ ډېرې زیاتې کونډې لرو نو هغوی هیڅوک باید هغوی محکوم په مرګ سي هغوی اجازه ونه لري چې لاړ سي کلینیک ته او تداوي وکړي دا هیڅ عدالت نه ده او زه هیله لرم چې دا عدالت افغانستان کې بیرته بابرجا سي او نړیواله ټولنه هم هغسې اقدامات وکړي چې واقعا د افغانستان ښځې حمایه کړي نه دا چې په یو څو فیصلې کوي یو څو غونډې کوي یو څو لیدنه کوي له افغانستانه بیرته راځي دا د مسلې حل نه ده باید اړین ګامونه واخیستل سي مشترکاً د طالبانو لخوا د نړیوالې ټولنې لخوا نه واخیستل سي چې د افغانستان د ښځو حقوق ورکړ سي او وی اوس په خپل حقوق پیږي اوس د افغانستان ښځې هغه پخوانی ښځې نه دي چې هغه په خپل حقوق نه پیږي متاسفانه هغه څوک چې بیا په خپل حقوق پیږي او حقوق نه ورکول کیږي هغه واقعا په یو رواني تکلیف باندې مواجه
کور ودان د افغانستان د طبي شورا پخوانی رئیس اغلی نسرین اوریا خیل تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم بریالي اوسئ
ډیره مننه
خوشاله اوسئ بل په لود بخنی نړیوال سازمان وای ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ویجاړېدو مخاوني سي یاد سازمان په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندونه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د هرې ورځې په تیریدو سره لا ویجاړېږي او د طالبانو بیرحمه سرغړونې دوام لري د همدې موضوع نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه اخلم چې دلته استودیو کې را سره مل دی جلالزی صاحب ستړي مشه د بخنی د نړیوال سازمان اومده اندېښنې چې دی او پر رپورت کې نور څه ویلی سي
خسته جانې سلام تاسو ولیدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل د بخنی نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو سازمان لغړو هیوادونو غوښتنې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په هدف اقدام وکړي یا سازمان د یک شنبه په ورځ مارچ 15 په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تورات تربلی مخ په خرابېدو دی او په خبره د طالبانو بیرحمه سرغړونه دوام لري دغه سازمان زیاته کړي چې د طالبانو حکومت په دې ورسته کې د خزو حقونو د ملاتړ یو شمیر فعالان استادان او ځینې نور فعالین په غیر قانوني ډول نیول دي د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت مسله پای ته ورسوي او د طالبانو لخوا قربان شوی او کسانو ته د عدالت تامین لپاره اقدامات وکړي یا سازمان زیاته کړي چې دغه کسان په ښکارا د طالبانو د حکومت په سیاستونو د انتقاد لامل نیول شوی دي د بخښنې نړیوال سازمان همدارګه په افغانستان کې د بشري یقونو د سرغړونو د تثبیت لپاره د ځانګړي میکانیزم یا حقیقت موندون کې ماموریت درامسته کې دوغښتنه کړي دغه سازمان د ځینو عکسونو او ویډیوګانو په استناد ویلي چې طالبانو په پنشیر ولایت کې واټیا کسان له محاکمې پرته په خپل سر نیولې پر راپور کې ویل شوی چې دغه ویډیوګان او عکسونه د 2022 کال د می میاشتې او اگست میاشتو ترمنځ خبره شوې دي د طالبانو حکومت تر دا مخاله د بخښنې د نړیوال سازمان دغه تازه راپور پاره څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې ورته راپورونه یو طرفه او له حقیقت لري بللی وو
بله جلال زئی صاحب د دې بحث اخوا امریکای او پاکستانی چارواکو نن د شنبه په اسلام آباد کې ترهګریزو غواخونو په اړه بحث کوي آیا تر اوسه د غونډې جزئیات راغلي دي او کنه او په کومو مواردو باندې بحث شوی دی
پاکستان نن او سبا د امریکا د ترهګریزه ادارې د یو جګپوړي پلاوی کوربه دی د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت ویلي چې د ترهګری سره د مبارزې د څانګې سرپرست کریستوفر لنزبرګ به په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشر وي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تیر اونۍ په ویلامې کې ویلي چې د غونډي ګډونوال به د سرحد امنیت او د ترهګری د مالی سرچینو سره د مبارزې په ګډون په مهمو مسایلو د همکارۍ لپاره خبرې اترې وکړي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم ویلي دي چې د ترهګری عمومي غواخ دواړو هیوادونو ته مخامخ دی او په دې خبرو کې به د ترهګری په ضد د همکارۍ په لارو چارو بحثونه وشي د خبرې په داسې حال کې چې په دې ورسته کې د پاکستان په امنیتی او د فیض وکونو باندې یو لړ بریدونه شوي دي چې اکثریت مسولیت پاکستانی طالبانو منل دی په تازه مورید کې نن دوشنبه د پاکستان په بلوچستان ولایت کې د پولیسو په موټر په ځانمرګ برید کې لکتر لګا نه پولیس وجل شوی او شپارس نور تپین شوی خسته جان
کور ودان لتا سنه ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ. د رپورټونو په اساس پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه زیات شوي دي. د تیرو څو کلونو نه امریکا د پاکستان سره پوځي مرستې ځنډولې دي. دا اوس چې په پاکستان کې وضعیت ویجاړ دی، آیا امریکا به د پاکستان سره پوځي مرسته وکړي او کنه؟ په واشنگتن کې د سیاسي چارو کارپو اسفندیار میر وایي چې کچیرته په پاکستان کې د امنیت وضعیت زیات خراب شو نو کې دای شي امریکا بیا تر یو بریده مرسته وکړي، خو د پاکستان مشران به احمقان وي که دا تمه وکړي چې امریکا به هغه مرسته وکړي لاس کالا په خوای کوله. زموږ همکاري نظرانی یوسف زئی مرکه وکړه.
You are following what's going on in Pakistan with TTP and you know
تاسو د سیمه حالات تعقیب وای. رپورټونه وای پاکستان کې د تحریک طالبان فعالیتونه زیات شوي. په خو به مدام امریکا د پاکستان سره د طالبانو په ضد عملیاتو کې مرسته کوله. آیا اوس امریکا دغه حالات ساری؟
The United States is certainly watching the situation.
امریکا یقینا د حالت ساری، د پاکستان مخ پر خرابې دوه امنیتی وضعیت لنیږدې ساری او د دغه ملک اقتصادي حالت هم ساری. خو موږ باید په دې پوه شو چې د نړیوالو ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو وروسته د امریکا تګلاره د پاکستان په اړه ډیره بدله شوې. د بیلګې په توګه که تاسو اوسنۍ تګلاره د لس کاله پخوانۍ تګلارې سره پرتله کړئ او د دې بنسټیز لامل دا دی چې امریکا اوس په افغانستان کې شتون نه لري. دوهم لوی لامل یې دا دی چې د امریکا تګلاره اوس ترهګری سره د مبارزې نه بلکې ستراتیژیکي سیالۍ ته اوختي. نو د امریکا تګلاره جوړون کې په هغه څه چې په پاکستان کې پیخیږي اندېښمن دي، خو هغوی اوس دغه ستونزې ته هغه وسایل او پام نه کوي څومره چې ورته لس پنځه لس کاله پخوا کوو. خو که چېرته په پاکستان کې وضعیت خرابېده دوام وکړي او د امریکا ګټې په خطر کې شي، نو کېدای شي هغوی بیا دغه موضوع ته پام وکړي. امریکا به ممکن تر یو حده پورې مرسته وکړي، خو د پاکستان مشران به احمق وي که دا تمه وکړي چې امریکا به د دوی سره هغومره مرسته وکړي چې لس کاله پخوا یې کوله.
آیا پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان د غړو په نښه کولو وړتیا لري؟
تیر کال پاکستان د پولی بلې غاړې ته هوایی عملیات کړیو. دغه بریدونه پاکستان د افغانستان په جنوبی سیمو کې ترسره کړیو. په دغو بریدونو کې پاکستانی عسکرو ګڼ شمېر افغان ملکیان وژلي وو او د تحریک طالبان د مهمو مشرانو په نښه کولو کې ناکام شوي وو. دا ځل پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان د ټي ټي پي په نښه کولو لپاره خپلې وړتیاوې لوړې کړې؟ داسې ویل کېږي چې پاکستان په دغه لړ کې پانګونه کوي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې طالبان به دغه ته څه ډول غبرګون وخی او بلخوا تحریک طالبان به ورته څه ډول غبرګون وخی؟ هغوی کولی شي چې د پاکستان ضد چریکي جګړه پیل کړي چې دا به تشدد لا زیات کړي. آیا پاکستانی مشران د طالبانو او د پاکستانی طالبانو سره دغه ډول شخړې ته تیار دي؟ دا یو مهمه پوښتنه ده. د پاکستان پوز او سیاستمداران دغه ډول تجربه نه لري.
Do you believe that Pakistan could afford at this point
تاسو دا فکر کوئ چې پاکستان دا وخت په سیمه کې د خپل ملګرو افغان طالبانو سره د اړیکو خرابېدل زغملی شي؟
د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې په تیرو دولسو میاشتو کې سخت ډېرې خرابې شوې. په لومړیو شپږو میاشتو کې پاکستانیان د طالبانو پر اتک ډېر خوښ وو او د هغوی ملاتړ یې کاوه، د هغوی په پلوي خبرې کولې، خو په تیرو دولسو میاشتو کې د دوی اړیکې ډېرې خرابې شوې. زما په فکر د پاکستان مشران چې پکې پوز، استخباراتي ادارې او د بهرنیو چارو د وزارت ځینې کسان شامل دي، دا نه غواړي چې د طالبانو سره اړیکې ډېرې خراب شي او غواړي دغه په سیاسي توګه حل کړي. نو ډېر تشنج موجود دی او پاکستانیان غواړي چې د طالبانو سره اړیکې ښې کړي. وضعیت لا نور خرابېږي. خدا به وکتل شي چې پاکستانی مشران دا نه غواړي چې د طالبانو سره اړیکې خراب شي، خو زما په فکر دوی دومره وس هم نه لري.
So are you saying that currently
وایتا سودا وایي چې دا اوس وخت افغان طالبان د پاکستان سره اړیکې کنټرولوي؟
زما
په فکر طالبان اوس د پاکستان سره په اړیکو کې بر لاس لري. اول به په پاکستان کې پټنځایونه لرل، اوس خپل دولت لري، خپل ځان ته پیسې راټولولی شي او د نړۍ د یو شمېر ملکونو سره اړیکې لري. طالبان نن د پاکستان په مسله کې په زیات ښه ځای کې دي، خو هغوی د یو داسې ملک واک په لاس کې لري چې منځوي شوی دی. نو طالبان هم دومره قدرت نه لري، خو د جنګ د وخت په پرتله اوس زیات قدرت لري.
افغانستان ته بیرته ستنیږو د طالبانو په لاس د تاریخ په لغمیزه په بامیانو کې د بودا د رنگولو 22 کاله پوره شول. طالبانو د نړۍ تر ټولو ستر بودا د 2001 میلادي کال د مارچ په اول ورځو کې رنگ کړ. اوس بیا هماغه طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د بودا شاوخوا سیمو امنیتي نیولې. زموږ خبريال په دې رپورت کې د بامیانو فرهنګي میراثونو او هماغه لته اوسنی حالت ته کتنه کړې.
د بودال رړنګو شو مجسمو سره طالب عسكر یادګاری انزورونه اخلي او اوس تسلسل او شمامي څنګه ته یو پوسټه دغه تاریخي ځای ساتنه کوي. طالبانو د بودا دړنګولو چارې دوی شکل مخکې د امدی مارچ میاشتې پاولو کې پیل کړې وي. د سلسال مجسمه په شپږمه میلادي پیړۍ کې توګل شوی او 550 متر لوړ و چې په نړۍ کې د بودا د ولاړو مجسمو تر ټولو ستره هغه ګڼل کېدله. د یونسکو سازمان د بامیان واته تاریخي سیمې او ابدې د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې راوستي او په 2012 میلادي کال کې دغه سازمان شارې غلغله هم په تاریخي میراثونو کې ورزیاته کړي. خو د طالبانو د بیا واکمنې دوه په اولو وختونو کې راپورونه خواره شول چې غنی د بودا په څنډو کې کیندنې پیل شوې او همداشان فرهنګي میراثونو ته پام نه کیږي. ولسی خلک او فرهنګیان وایي طالبان دی د دغه ولایت تاریخي سیمه وساتي او خلکو ته د اجازه نه ورکوي چې په نخښه او ساحو کې ودانه یابادي کی.
اوس د آثار اماکن آثار باستانی مخصوصا مساحه سرخ مربوط یونسکو مشود هم در کل توجه بسیار کم است. یک تعداد مردمی که در دوره جمهوریت به حساب اونجا خانه نمی ساختن یا نمی موندن از طرف اداره اطلاعات و فرهنگ، فعلا یک تعداد مردم داره می سازه، فعلا کلان گف نیست، ممانعت وجود نداره.
دغلته د بودا څنګه ته د وی پوستي قومندان وایي کڅ هم اول وختونو کې یو څه کیندنې وشوي، خو لاغه وخت چې د دغې سیمې د ساتنې مسولیت ورسپارل شوه نو هیڅ څه لچا ګوتې نه دی وروړي.
حفاظت بودا را خو آل خو ما خو همې جامدیم، ان شاء الله دیگه کسی را اجازه نه میتیم برش، اجازه نیست کې کوم واسي د بودا برسونه یا کوم خرابي یا کوم مشکلی به ما ایجاد بکنه. همې وظیفه ما سه ما از اینجه محافظت میکنیم.
دغلت ځای خلک وایي کڅ هم تیر وختونو کې بامیان ته هر کال لسګونه زر سیلانیان ورتلل، خو اوس دا کچه بیخی را کم شوی او دوی د طالبانو په حکومت غ کوي چې د سیلانیانو د جلبېدو لپاره دي کار وکړي.
وایي چې چل بچا د تورست نشه سر خو وسایګه مراقبت نشه نگهداری نشه قطعا دیگه مردم بامیان نه بلکې ملت افغانستان و دولت افغانستان ضربه مخوره.
جای سبز کلان به کلی خراب کرده، جای تاریخی علی نفرش نمیه. از دارای دولت جمهوریت بسیار نفر زیاد میواد، بسیار بازدید کننده هزار طرف هزار کشور میواد، فعلا نیست بازدید کننده نیست.
د طالبانو د حکومت چارواکو ویلی چې بامیان ته د سیلانیانو د بیر تور ماتې دوه لپاره بحثی کوي.
نړیوال اورز په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکې د خزو په نړیوال اورز د مارچ په اتمه فراجو تلویزیون سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خبرونه مهیروي.
او سم راځو یو لړ نړیوالو رپورټونو ته. د ایران ستر مذهبي مشر نن د دوشنبه په ورځ ویل چې کډنجونو په خوندزیو کې د مسمومولو پیغې دی او امدی اقدام په توګه ثابت شي نو مجرمین باید د نه بخلو وړ جرم د پاره تر ټولو سخت سزا وویني. دا لومړی ځل دی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې د دولت په ټولو چارو کې ورستۍ او ټاکونکو پریکړه هم د ده د دې پیغې په اړه خبري وکړي. ایرانی چارو کو یوازې په ورسته یو نه یو کې دا ومنله خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي چې د بریډونو تر شا څوک یا هم کوم کیمیاوي توکي پکې کارول شوی. چارواکو منلي چې د نوامبر د میاشتې رئیس د ایران له ډېر ولایتونو څخه په یو شتو کې په 500 خونځو باندې د مسمومولو بریډونه شوی. ولسمشر جو بایدن په الاباما کې د څوپا سیلما کې د خونړۍ یکشنبه په نوم د اتلانو ته د درنوي په کلنۍ مراسمو کې برخه واخلي. هغه د مدني حقوقو د غورځنګ په کلنۍ لمانځنغونډه کې د زرګونو نورو سره یو ځای برخه واخسته. دا یو تاریخي شیبه هم چې د دې لامل شو چې نږدې شپږ کاله د مخه د رای ورکولو د حقوقو قانون تصویب شي. ولسمشر بایدن په خپل وینا کې د ټوپک پر استعمال د لاس سخت کنټرول غږ وکړ او د رای ورکولو د حقوقو په لا پراخېدو یې ټینګار درلود. د دې نه وړاندې د خبریالانو د ملاتړ ډلې ویلي چې د ایتالیا سواحلو ته نږدې د کډوالو په ډوبی شوې بیړۍ کې یو افغانه خبریاله تورپیکۍ امرخیله هم شامله وه. دغه سازمان د دې خبریالې په مړینې چې د روانې کب میاشتې په اوومه وشوه او پکې زیات شمېر افغانان مړه شول ژوره خواشیني څرګنده کړې. تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو تلویزیون ویانده وه د اکثرو څېړونکو په وینا د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د میرمنو د فعالیت او کار په هر ډګر بندیزونه لګول شوي چې دا په خپله د ښځو د ناهیلي کېدو او له هېواده یې د وتلو سبب ګرځي. او دا هم د هنر مینوالو د پاره ریډ سوټ کیس یا سور باکس د هغه لند فلم نوم دی چې د یو ایرانی او اصل فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی. دا سه په پام کې ده چې دا فلم به د مارچ په 12 سمنیټه د اسکر د فلمونو سیالۍ ته کاندید شي. د دې فلم ډایرکټر او لوبغاړی امریکا غاک ته وایي چې دا فلم د یوې خزي د ژوند هغه کیسه بیانوي چې د ستونزو سره سره خپل راتلونکي ټاکي. پام وکړئ رپورت ته.
What is in your luggage?
کیسه خدا سے پہلے کی چھ یواش پارس کلن انجلی لا ایران سے خد الگزامبورگ ہوائی دگر ترازی لا غسر یواز دغه یوسور بکس وی اولاداسی وسلی سره واده کی وی چھ ہیت سی لیدلی نہ دی په برخلیک تاکون کی عمل سره هغه خپل حجاب لری کوي او خپل پخوانی ژوند ته شا کوي. د دې فلم ډایریکټر نشواد وایي چې دا فلم د حجاب پاک لنه بلکې د ټولنیز نورمونو خلاف دی چې نارینه ته پکې د حق ورکړ شوی دی چې خځه دې څه شی واغوندي او ادا چې خځه دې د چا سره واده وکړي.
دا په دې معنی چې خځه دې هیڅ شی حق نه لري او نارینه هر څه چې وغواړي کولای شي.
جلې په وایي اگر کې سرګردانه هر خواته منډي وهي او بل دا چې هغه کس تشویش هم ورسره دی چې وغواړي ورسره واده وکړي.
Which is د هغه لپاره د یو زندان په چیر دی یو داخلي زندان. نو ما پریکړه وکړه چې لوی لنزونه واخلم یعنی د انامي پریک لنز تر سو دا وخی چې دا د فلم صحنه په خورا لوی ځای کې ډکیږي یعنی څومره چیزې لوی وي هغه عمر د هغه د یوازیتوب احساس کو.
سي ا کله مومنت است ک
زه څه وخت خپل ازادي ترلاسه کولای شم؟ په ځانګړي توګه کله چې تاسو له داسې استبدادي رژیم نه راشي چې په خزو باندې ظلم کوي. دا هغه وخت چې زه خپل تصمیم نیسم. دا د فلم اصلي برخه ده. دا هغه تصمیم دی چې هغه په پای کې نسی.
جوان لوبغاړي نیولې ایوډ چې خپل د فرانسې او کورنۍ د شمالي افریقا د وای چې جوان خزي هر چیرې چوي له همداسې ستونزو سره مخامخ دي.
کله چې موږ دا فلم پای ته ورسو ورورو په ایران کې هم د خوځو په وړاندې تاوتری خواله پیل شو. نو خلک براتلل او موږ ته به ویل چې ته څنګه په دې ټول حالت باندې خبر وې او ما به ورته ویل چې دا خای تاسو د نوې خبره وې خو موږ په دې پوهیدو.
ایرانی ډایریکټر شیخ په ایران کې زیږیدلې وایي چې دا فلم مخکې له هغه فلم برداري شوی وو چې په ایران کې د مستبد رژیم لخوا د ښځو په مظاهره چانو باندې ډز شوی وي.
دوه کاله وروسته د هغه چې دا فلم مو جوړ کړو بل اخر دا فلم ماته نور هم مهم شو. زه فکر کوم چې دا فلم اوس شتون لري ځکه چې دا ډېره سخته ده چې د خپلې مفکورې لپاره په نښه شي.
د فلم لوبغاړي وایي چې دا فلم د حقیقي پیښو په رڼا کې ډېره معنا لري. اوس د سرباکس په نوم د فلم ډایریکټر لوبغاړي او هالیوډ دیته منتظر دي چې دا فلم به د مارچ په 12 نیټه د څلورو نورو فلمونو سره په سیالۍ کې څلور مقام ترلاسه کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا خبرونه باندې سره پای ته رسیدي. هیله ده د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو وروسي خبرونه او رپورټونه وګورئ ولولې او واورې. د دې خبرونه همدا شیبه نشر ته چمتو ده. زما همکار محمد احمدی دلته په استودیو کې را سره دی. احمدی سب ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلام شایسته جان، صبح شما بخیر و بیننده‌های عزیزم سلام به شما. لحظات بعد برنامه دری شروع بشه. خبرهای مهم افغانستان جهان درش گنجانیده شده. موضوع اثرگیری دوره دانشگاه بعد از زمستان موضوع بحث ما هست. با ما همراه باشید.